سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و ایتهای امراهش با مقامهای طالبان در مورد حقوق دختران و زنان افغان گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده آمده است که این ایتها به تاریخ 19 اپریل به کابل سفر کرده و با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کرده. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه نوشته است که هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیت در دیدار با امیرخان متقی بر تعامل و تفاهم مستقیم میان کشورهای عضو این سازمان تاکید کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی در حال به کابل می آیند که حکومت طالبان تا هنوز خواستهای مطرح شده آنها برای رفع محدودیت‌های تحصیل و کار دختران و زنان افغان را نپذیرفته است. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف و بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلابها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 20 اپریل در اطلاعیه گفت به شمول سالنگها در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنچیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدانوردک، بامیان، دایکندی، اروزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی متر و برف 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهارشنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو میگوید از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شده اند به 14 تن رسیده است. هنگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنجشنبه در زندان مشهد و پنجم چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر پنجم به جرم قتل اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد هنگاو در سال 2023 میلادی 28 افغان در زندانهای ایران اعدام شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک رأی‌گیری تاریخی دو حزبی روز شنبه 20 اپریل بسته کمکی را با تأخیر بسیار تصویب کرد که 60.84 میلیارد دلار کمک به شدت مورد نیاز را به اوکراین ارائه می کند. این رأی‌گیری پس از آن صورت گرفت که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پس از ماها مخالفت در مورد ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه سرانجام در عقب این قانون به هم پیوستند. نشریه پولیتیکو از قول دو مقام آمریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده پیش از رأی‌گیری گزارش داد که در صورت تایید پنتاگون در حال آماده شدن برای تحویل دهی سریع بسته از تسلیحات مورد نیاز عاجل به اوکراین از جمله گلوله‌های توپچی و مدافع هوایی است. این بسته کمکی اکنون برای تصویب به مجلس سنای آمریکا می رود که انتظار می رود به سرعت تصویب شود. رئیس جمهور جو بایدن قول داده که این بسته کمکی را در اسرع وقت امضا کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصویب این بسته کمکی برای اوکراین استقبال کردند. حدود 55 هزار تن در جزایر قناری اسپانیا بر ضد توریسم انبو تظاهرات کردند. بر اساس تلویزیون دولتی آر تی وی و روزنامه الپایس، حدود 55 هزار تظاهر کننده روز شنبه 20 اپریل در 8 جزیره مسکونی اقیانوس اطلس در سواحل غربی افریقا خواستار محدود ساختن تعداد توریست ها و مسکن ارزان قیمت برای مردم محلی شدند. تظاهر کنندگان پوسترهایی را با خود حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود توریسم کرایه خانه را زیاد می کند و بهشت با کنکریت ساختن نمی شود. بر اساس گزارش ها توریسم بیش از حد به این مناطق باعث بلند رفتن کرایه منازل و افزایش قیمت ها شده که مردم عادی محلی توانایی پرداخت آن را ندارند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لی په دې خبرونه کې په افغانستان او غونډي پاکستان کې د ورستوي سیلونو پاړه بحث لرو. په دغه دواړو هیوادونو کې ل اختر را ورسته د سیلونو له عمله پلسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پلسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار ځمکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېرې ځمکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را پښیم د خبرونه میلمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنی په خانه او استاد عبد الله په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سره عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم سپ ک ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پروسیو کې زیات شي. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو او اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په صلاح په څو کلونو کې تکرارېږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی یا پسند کې دی، او ایران هم دی فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر هیواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسم باندې، نو دغه تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي. دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولې. د دې نه علاوه په بلوچستان کې د اتلسمه اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبلې. دغه سي به په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوړبلې. د دې نه علاوه د سیل سوبې کې هم تاوانونه اوختي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړی دي، نو په خیبر پختونخوا کې څه باندې 1200 کورونه هغه چې کومه د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم، نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1200 کورونه هغه ته تاوان وخته دي، ځنې په جزوي توګه، ځنې په مکمل توګه غاړه لګیدلې.
نادم صاحب، تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتی شي، یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
خ دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغییرات کیږي، بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي، دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نشي، سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر هغه عقل او تر انسان تر هغه تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی سي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي، نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمارو ارقامو په حساب چې دوی سره سپی د سیندونو او د سیلابونو دوی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوي جوړې کړي، نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلوده مثلا په دې
استاد ندیم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوده، او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې د موږ په خدمت کې و، او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و، دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلومه چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول، دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتی پتونو په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه چې زمنګ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټه مسله هم دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغه ته کوم اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غریزي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما هم دغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادیم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډېره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې داسې له اروزګانه سیم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بیخي موټر هلته تیرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په ښارونو کې لا دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې. خو یو خبره بله ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیر ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته. خو لوی خوړونه او داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیلو به راځي په هغه تیری شي لیکن په جنو سیمو کې وسپارځن له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کانی او ډبري او بوټي او د شان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څام سړک ډیر لوړ وتره الاته سره ولې سیل دومره سخت وي.
زه تاسو ته چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده ات 15% افغانستان غرنه یواته نه دلته دا کدای سی چی دقیقاتی مراکز اس نقشه ته یکی چی هغه شیلی دی شیلی واقعا چی سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شی راسی وړي خبره ده چی دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد د دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روشیا چې ډېر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونو دا شان جوړ کی. نو دغه دپاره ضرورت خپل دولت دی چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام مې کې خوده چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څا په استله یو د قطر د لاس انچ قطر 15 لاس انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چرزي ننوزي زمزکی ته هم د زمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استله په سړک باندې دا او به نه راوځي هم 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 ګټل سي هم تاوان نه رسي ولسته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خوب ډیر ښه. نو اول خو ما تاسو ته ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشه ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. شکر صاحب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دلته کې چارواکو سره خبرې شوي دي، نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې، یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي، وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني، او خاص طور په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دیو که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې اورغورځي او هغه پیپونه بند کړي. چې پیپونه بند کړي نغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو ذمہواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سطح سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، هلته هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته مونږ په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نل کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ته، یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي، د ډرناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کړي یو آبچوش ته، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه دغه کېږي.
نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده. د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي، وایي چې یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې شته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچی خو ترې ډکه ده.
بالکل، او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوې، چې کومه شګه ده یا نور دغه چې دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي، نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه، نو هغه نور هم تاوان رسوي، ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي، چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځېږي، نو یو خو تاوان رسوي، بل دا چې د بجلی د پاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه، دادم صاحب، په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه؟ ده لکه د مومن صاحب چې وایي، مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي، دا بندونه سم نه دي پاک شوي، دا بیخې ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي، ممکن یو علت همدا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وار دا خبره پورته کړه، دا میندې اوبو ما ته ویل چې حتی دا دومره په سلا دغه خاورې او ډبرې او دا شیان په بندو کې ذخیره شوي دي چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکې دغه پر ځای بل بند جوړ کړي، لا ویل ارزانه تمامېږي. اما دا مسله زما په فکر سمه مسله نه ده، په دې چې باید پاک شي د محیط زیست لپاره، د اوبو لپاره دا باید پاک شي، په دې چې هم د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي، هم په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي د پاره څه دی. اما په سلا هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیږه چې وي، که لوش وي که خاورې، بیا دوی ریسایکل کېږي، په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کېږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي، هغه فابریکې دي چې دوی کولی شي ریسایکل یې کړي بېرته
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه، دا قدرتي آفتونه، دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خه ډډې دغه برابر کورونه جوړ کړی وی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې، د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي. نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وی دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدای شي چې دوی دا کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وی، سمځای ته جوړ کړی وی. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب، که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ، څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تېرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانۍ کړی.
ما خو مخکې وویلی چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي، صحیح ده چې دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله مثلا داسې سیل نه کېږي نه، یا اته کاله یا لس کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی
بخښنه غواړم، په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځایونو کې هم سیلونه راغلي دي، هېڅکله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې په کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصاً اوس چې د کیهاني تایقات دی یا فضايي تایقات دی، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم تغییرات، څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولی شي چې پلان جوړ کړي، استراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
نادم صاحب، وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب، افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کال خو دغه و د جنگونو مخکې، مثلا نفوس هم لګو، او مثلا د داود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کېږي د شهید داود خان پلانونه دي. پس له دې چې ثور د کودتا نه وروسته بیا جنګونه راله، بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې راله، دوی خو هم د جنګ کې اخته و، اصلا په دې شانې چا فکر نه کوي. دې 40 کالو کې هم چې دنیا راغله، غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره. اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي، هغه نورمونه، هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
نادم صاحب، وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان تاسو ما هم یو 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ بنی یو دمونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و، چې راله رهبران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړېږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړیدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2023 کال دی، له دغو اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه
استفاده کوي؟ صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټي اوبه کوو د سیلابي اوبو نه. سیلابي اوبه چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیدا پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته، اوبه نشته. دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه خو فکر هغه خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي، خو ما مخکېم تشریحات ورکړ دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه درې کاله تر پنځه کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په کچه ده، هم د ګاونډیو په کچه ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواري ده، 15-18% غرنۍ هیواد ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیره دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په کچه، هم د افغانستان په کچه ده. که دا کار وسي او دوی بعد دیته اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ سي، او دوی ته بمخې مونږ د پاروم بخې.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم، او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره و. تر بلې خبرونې مو خدای مو
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
در این روز هفتم، ادامه بارندگی و سیلاب‌های لایلان در افغانستان با بیدارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان از افغانستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ و ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی‌بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی ندیدم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و نیاز بودم.
و حمله بی سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان را به سرعت که اخراج می کنند.
در روز هفتم، من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جامانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق، سخنگوی این وزارت، خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده ها به کمک های فوری نیاز دارند. در همین حال، اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی، پژوهشگر حوزه محیط زیست، پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد. چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حداقل رساند؟ راههای پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی، بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان، که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برف کوچ، لغزش زمین و سایر حوادث داریم. و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و مار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهشدهی و بحث سازگاری با حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خود در زیر ساختای خود در ماحول خود در و طبیعت خود در و به اصطلاح محیط زیست خود در تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تأثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینها افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شود و به او تمرکز شود، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه‌ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغان‌های است که از پاکستان اخراج می‌شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه‌ای گفته که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت‌های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمیگردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوس پور پدی کی 59 شپګله کو پوری اندازه و چې خلک واپس تللی دي، خو پدی کی وای چې لسکم سل نوی خلک کو چې فیصد خلک چې کوم په خپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغید ستنیدو په پاکستان کې یوازې دغه مسله نه و چې په پاکستان کې د اغید پر نور دلته د اساره دوس وجه نه و. خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپې ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات و. دا تیرې 100 میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرو شو، هغې ویل چې دینه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم و چې هغوی نه تلل وختل، خو بس هغوی بیا هغوی هم لاړه، او دا حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغوی سره اسناد نو کاغذونه نو هغې واپس لګلي په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره POR کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغوی دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغه ته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده، نو مونږ به هغه خلک هم واپس وسلیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره ارث وي خو مونږ بیا واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړی ده، نو هلته نه پکې بیا ده د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وجدان پکې رامنځته شي، بیا خبرې اترې وشي، UNHCR پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي، او پاکستان وشي ګوره دا دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چه سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست‌ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و به آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را ستود.
تذکری میکنم، یادآوری و تجلی از سالیاد جبهه یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم. چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم؟ شهادتی بزرگوارا.
پیش از آغاز ماه رمضان جبهه آزادی در اعلامیه‌ای گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پسته‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت. متناسب با اینکه طالب‌ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در عین زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوص از افغانستان افزایش یافت و یعنی در عین زمان اینا نتانستن که به دلیل انمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقه مندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالب ها وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همین دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستن، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تری را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه ای رژیم دیر یا زود وادار شود برای از اینکه تمکین کند در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر و برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه امروز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهراً درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یک سلسله به نزدیکی ها و همه انگی های به اینشان صورت بگره، ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست 2 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه 2 مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست 1 مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری نیز حضور داشته باشند. از خود عباس کریمی میشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطر که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می دیدم، می فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطر که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت‌های منفی و تاریک که من مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام می شد، به خاطر که من نمی فهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدفم کسب سهمیه بازی پارالمپیک است. انشاءالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت آمریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشاءالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای آمریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم امو مدال معتبر به دست بیارم.
و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین دیدارش در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 در برابر تیم ملی فوتسال ایران 3-1 بازی را واگذار کرد. احمد عباسی و مهدی کریمی برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند و تنها گل تیم افغانستان را مهران غلامی به ثمر رساند. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی تایلند در حال برگزاری است. شیران و خراسان برای صعود به دور بعدی باید بحرین و کویت هم گروه خود را شکست بدهند. از فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی در مورد بازی افغانستان و حاشیه‌های تیم ملی پرسیدم.
راستش بخواین مسئله حاشیه از فوتبال و فوتسال افغانستان هیچ وقت دور نشده و نمیشه. نباید تیم ملی اجازه میداد که در آستانه چنین مسابقات تیم وارد حاشیه بشه، ولی این اتفاق از درون خود تیم ملی ایجاد شد و اختلافات بین کادر فنی و مدیریتی و بازیکنان تیم ایجاد شد و بعد به رسانه‌ها کشیده شد اینا. ببینید فعلا در حال حاضر ما چون یک مسابقه رو تیر کرده ما نمیتونیم بگیم نبود این بازیکن‌ها تاثیر داره یا حاشیه ها تاثیر گذاشته. ما امروز نتیجه خوبی مقابل ایران گرفتیم و ما در گذشته با همین بازیکنان میگم به ایران با اختلاف زیاد باختیم، ولی امروز با وجودی که بازیکنان نبودن ولی 3-1 باختیم. فعلا در حال حاضر اگه بگم تاثیر گذاشته، نه، خب ما چون بازی رو امروز نتیجه قابل قبولی کسب کردیم، اما در پایان مسابقات ما باید ارزیابی بکنیم که حاشیه هایی که ایجاد شده و نبود این بازیکن‌ها چقدر تاثیر میگذاره. فعلا در همین بازی تاثیرش نگذاشت. دلیل اصلیش انسجام و پختگی کامل تیمه. تیم آنقدر بسته شده، آنقدر به پویایی رسیده، بازی های تدارکاتی و کمپ های تمرینی تاثیر مثبت گذاشته که شاید در خیلی از جاها تاثیر نبوده بازیکن مثل موسوی رو ما خیلی زیاد احساس نمی‌کنیم. چرا؟ چون فوتسال همانند فوتبال نیست. آسیب پذیری های فوتبال در یک بازیکن خیلی زود احساس میشه، اما در فوتسال چون فضا کوچکه، میدان کوچکه، در ثانیه توپ رد و بدل میشه و یک بازیکن خیلی زود میتونه جای یک بازیکن دیگر رو پر بکنه، زود جبران میشه و زود تلافی میشه. به همین دلیل است که حداقل در همین مسابقه میتونم بگم تاثیر زیادی نبود ستاره ها نگذاشته. بعد ببینیم مقابل کویت و بحرین که بدون شک بازی های سختیه، شاید نسبت به بازی ایران سنگین تر نیست، چه عملکرد تیم ملی ما خواهد گذاشت. ایران بگم که ما مقابل ایران دفاعی بازی کردیم، ما مقابل کویت بدون شک حمله ای بازی میکنیم. وقتی شما حمله زیاد بکنی فضا میدی به حریف و ایجاد فضا احتمالی که دروازه باز بکنه زیاده. به همین دلیل کم گل خوردیم، یک ضد حمله داشتیم، توپ گرفتیم، گل کردیم. بدون شک بازی با کویت و بحرین، چون ما میریم برای پیروزی، میریم برای برد، اما در مقابل ایران ما میرفتیم که نبازیم، بازی ها فرق داره و اتفاقات درون مسابقه و لحاظ فنی تفاوت های زیادی خواهد داشت. ای که بازیکن ها به هر حال نبودشان چقدر تاثیر گذاره را ما در پایان مسابقات بدون شک بعد ببینیم که چگونه خواهد بود.
و رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر می کنم و می خواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیمی که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد و گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین‌المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدان‌های هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغانا را به سرعت اخراج میکنه، چون هستن افغانایی که در ایران کار میکنن و مامورای حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمیباشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره، دو چیز رویش میه. یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرینی که افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همین طور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم و موترهای منتقل می‌شوند. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشی جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست. و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیه‌شون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.